أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یوه کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ، یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې و د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ و، د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی ده اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراات وشي. دا ټول مسائل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو، د اناناتو، د رسومو په اساس هغه کیږي، تنظیم کیږي. او جوهر اصلی هغه په روابطی که معلومدار احترام متقابل ده. هغه وقت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انسانی کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا طول پدا مسائلی که معلومدار دیر قوی تأثیر لدی.
سادات صاحب، راتو دیتا په دی وروستیو که دی افغانستان خلق لدین شکایت کهی چه د طالبان و نظام دی دوی حتی په شخصی چارو که مداخله کوي. کله بیا دوی دی مشوری رنگ ورکهی خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله ای. مثلا د کالی پا غستلو که، پا گشت و گزار که، د موسیقی په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک داګنی او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني، جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصی ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصی ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصی ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعی لحاظ نه، د اسلامی لحاظ نه، هم د قوانینو او مدنی آیات د نرمونو سره باید هغه وي، یعنی نه کوم شرعي جواز شته نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده، باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي یوه اونۍ بعد دوه اونۍ بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي، ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلی ده، خلک ټول براءت الذمه ده. هغه وخت چې یو اتهام مطرح کیږي، اتهام باید په قوانینو کې مسجل شوی وي او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک نشي کولی چې اتهام هغه کی. مثال یو وزیر د هغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کی خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورته وایی، اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، د پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، د سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده او بیا د محکمه و د قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. د کشف مسئله ده د پلیس صلاحیت ده، مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی، دا بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمونو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، پا افغانستان که اکثر خلک پا دی بانی پویگی چه دوی حق چه دی؟ او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړئ، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهېږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو دپاره، ما ته، ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلکو اراده نمینی، ده خلکو حقوق، ده خلکو آزادی نمینی که اعترام بونیش خلکو ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلوم دار متاسفانه د افغانستان خلک د نن په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله، دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده، مگر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده غوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر خپل غک پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چه دلت ده حق و ده حقوق ده آزادی خبره ده. خب معلوم دار دست نده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی. بالاخره خلق پورتکی گی اروراز خلق شکایت که وی. منگو تاس گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که اروراز خلق اخپل غک پورتکی وی. خب معلوم دار چه دغه کوم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې مگر خلک ناراض دي د طالبانو تندرو زحمت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي هغه وخت چې خلک ناراض وي خلک شکایت ولري بیا اصلا ایس حاکمیت یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې هم بار بار دا موضوع ثابت شو چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی
دی افغانستان دغه وضعیت تا پا کتل و سره زینه کسان چه دی امکانات لری چه دوی بهر تلار سی دوی دی پردیسه لار غورکه دوی دی کدواله لار غورکه جی آیا بری خودل دی حال لار که دل ایسی لبلی خواه بیا طول افغانان تا خدا امکاناتم نشته چه دوی بهر ملک تلار سی زکا پا هیواد که دوی حق نور کول کیگی دی دوی ابتدایی حقونه نور کول کیگی ایتاسو پا نظر لی هیواد نوات تل کډوال کېدل هیواد پریښودل دا د حل لاره کېدلی سي
نه متاسفانه دا خو صورت قطع د حل لاره نه ده مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي یعنی موږ هم تاسې هم چې کډوال شوي یو خو خپل رضایت کې خو موږ دا کار نه دی کړی یعنی د مجبوریت په اساس خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي خب معلوم دار چی کدوال کیگی معلوم دار چی مهاجر کیگی این دا مثلا هم طالبان و دفکتو حکومت تا طالبان و حاکمیت تا دا دیر ضرور ده چی دا موضوع باید وسیدی چی روشن فکران چی کدوال کیگی متخصصین دکتران دا تعلیمی افته خلق او عمومی یعنی خلق چی کدوال شی یعنی حکومت سی معناور کیوی خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، دکتران باید موجود وی، روشن فکران. یعنی یو جامعه، یو حکومت، معلومدار ضرورت داری دکتران باید اشتنولری دننه پا افغانستان که. داخل حکومت وجیبه ده، ده حکومت مکلفیت ده، داخلی چه کدوال کیگی داخل ده طالبان و ده رهبر لاسه دوی کدوال کیگی. ده اغوی ده ظلم و ده اغوی ده انقیاد و ده اغوی ده دغه ده امر بالمعروف خلکونه کدوال کیگی خلک.
څومره ضرر کوي افغانان کلونه کلونه خواري کړی ده یو ژوند دی جوړ کړی ده مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساید نه دي دوی دي کډوالي کوي دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې دوی حق نه ورکول دي دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته
په صورت قده دا د خلکو ګټه نه ده دا د خلکو په ضرر کې ده دا د طالبان حاکمیت په ضرر ده د افغانستان په ضرر کې ده افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده داسې اوس وګورئ تقریبا تر لسو میلیونه پورته افغانان کدوال دی پردیسی که جوان کهوی دا خو معلوم دار ده افغانستان دی ملی و منافع و پرزد خبره ده ده افغانستان پرزد اغا ده معلوم دار خلق و تهم خو بیا دیر تاوان اغا کیگی اسی او گره وطنوال چه پا پاکستان که هم داووز پا کم مشکلات دستو گریبان دی پا پاکستان که پا ایران سه وضعیت روان ده پا ترکیه که ده خلق و ده پاره دا بلکل یو مصیبت ده هر صبح چه کدوال کیگی هر صبح چه مهاجرت کیگی خو بیچاره کیگی غربت غریبی ده خو کم خبره نده
بله کراس پا آخره حاکم نظام تا با چه ویل ولرو چه پا افغانستان که ده خلق و اغا ابتدایی حق او حقوق و تا دوی درناوی ولری تریوای نخلی او پا خپل حق باندی دوی ونه زوروی چه ویل بورتا ولری تا سوسادات صاحب
طالبان و زحمت ده طالبان و تندرو زحمت باید ده خلق و حقوق ده خلق و آزادی ده خلق و اراده ده خلق و تصمیم تا باید درناوی وکی دوی باید پوهوی پوشی دوی باید سرخلاص کلی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده دوی نشی کوله چه ده خلق و پرزد یعنی ده خلق و اراده د خلکو تصمیم د خلکو خواست د خلکو منافع تر ابده هغه کی پایمال کی د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي د خلکو احترام د خدای احترام کول دی
بله او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسېدلی دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلېدلی سي که نه
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي د افغانستان خلک باید امیدوار وي امیدمند وي همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده د یو رسالتمند ژورنالیست په حیث چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداري وشي پاسداري باید وکړو موږ او تاسو مشترک
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
بریالی اوسئ
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې لمختره ملما او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خواته کرکی 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 کرکنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته ده تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نظار کی حغزوان چرته ده او سرچتر نظار کی حغزوان چرته ده
آزادی میلما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې له خبرې سره خپل مینې نه پرې کړی او خپل مینې نه پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راتوي چې څنګه دی په فرانسې کې
دغه مزل پیل کړی دی او بل خره دلته دی ميدام اورته ور کړی دی.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر اوسه به د څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولا زما سره مینا ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم دا هیڅ خبر وسته لرم چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل هغه نور څه بیا زرا علامه کندار ته کندار ته اوس وخت پاتې سولم امنیت څنګه مولا ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې سه یو څه فالټونه مې واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا
نو کومه اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ډیجیټل د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډی ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کومبل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخره لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار ستنی ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت او بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې مشترک کړي ول یا کوم امکانات چې مشترک برابر کړي ول ډېر عالی ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله وو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوان یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېر زیات پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عمل ته ولم مدرس وخت پر تر څو خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې په تلغه سره ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنسولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته تر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو، هلته مور د نورو مجرونو وزت وکته چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې شوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور کې اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېر زیات ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دی پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جان مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم، هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مور یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس مې پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات ستړی ولم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، زه ورکم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې موتلې او پزه مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته به ورکړې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کښې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سار و زما دپاره، یو بل دنیا والا، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بالاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بالاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما دپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشحاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هېوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلاً تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر شي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د تر څنګ په خپرونې کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چې دي هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال مې چې یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه مم دغه چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه، هغه خبر اعلان ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسه بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیون تعلیم کې کار کړی دی. فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته پیدام ورکو تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم ترڅو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې مې درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هېر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه. کله مو چې مغازه کې کار کوه، روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندله مې یاس مالو نوم سره واښناول، هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم، یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګېده. که څه هم دوی بل ما سره ښه خبرې کولای شي، مینه به راکوله، اما دوی دا لا چې به ما کتې، دوی دا چلان چې به ما کتې، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نه امیدې ساز مې کوي، کله مې له ځان سره ژړل چې ولې سیته وسی، ولې مرار سره لاس ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاس ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو. اخر ولې ځانبه مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځانبه بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې، که تام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تام ډیزاینر پیسې پیدا کې، یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي، هغه زدا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلان ته ویل چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوال چې کار شروع کړی ده، ما ورته ویل چې شروع یې که زه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډیره یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونز پیدا سولې داسې ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې څالور ولې رسنه کې کار کوي باید د زینه باندې سي او ډېر کوښښ نیو هغه وخت کې پدې شان زیس نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. د وخت په تیریدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نه چې ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې هم نه چې ستونزې سره مخامخ شوم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کړه د خوانزي له دوران دی راته وی ګلاله جانې چې خوانزي کې څنګه به الته د مینلم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زتله ما دفتر تلم ګرمي بون ولا ما ګرمي بون یا خبون ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس مې کوم ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس خبرونه د لایف خبرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړه درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پریش کې نیول ما هغه نورم د دې تشویق را مو چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم اته زه ډېره کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلنت چې دغه ځای اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ښځینه خبریاله یم دغه اکسلاماتون دغه فلاتونه چې وماله دلیا دغه چلن سه وماله دای زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې را څرګندیدل یا په درېدو رایډونه لاري د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیر به ملاله سن ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سي ډیره زیاته بهشت می خپل هیر له لاس نه
بل هم څو حسابله ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا له لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه او ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کومور څنګه ته وشه زه او یو شه زه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مینا ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې بیا ته تر هغه ځای پورې بیا ولم اساس ما درې سر زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مال ته چې زه هغه خپل هله لاله سوار نه کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسي زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه وزما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم په هر وخت مې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅ کله وینه تنده سه کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مش ورور مې همدغه خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مش ورور مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکې به مور سره کولای او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو دا ما مش ورور او مور مینه مې وچې زه یې تشوي کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړ چې د دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته یې دوام ورکړه.
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بلسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځای څخه مخته بيسي.
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه ستل شي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خره دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته بده مور کوي
او سجان سوز لا هم خاتمه نه دي سوز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیسته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستا ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا رنجختہ چستہ لاس میں مسیحا سا پختانہ میں علاج